د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د ازادي راډیو ډیر محترم اردوونکو تاسو پام راوړئ د مهال څو مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان سوداګري او صنایع خونه وایي چې اقلیمي بدلونونه د کوچني او منځني سوداګرو پر کاروبار اغیز کړی. د سوداګري او صنایع خونی مشر قربان حق چې د چاشنبه په ورځ د هیواد د څلورو اقتصادي حولو څخه د ننګرهار اقتصادي وضعیت ته هرات، کابل او بلخ ښه او د پرمختګ پر حال کې وباله. د دې خونی د معلوماتو له مخې په افغانستان کې ودانیز او ساختماني کارونه د تیر شپږ میاشتو راهیسې ډیر زیانمن شوي، خو د خدماتي او تولیدي کارونو فعالیت ښه پاتې شوی. د کرنې وزارت د کرنې د صندوق په چوکاټ کې لسکونه میلیونه ډالر افغان سوداګرو ته پور کړی. د کرنې وزارت د خپرونې رئیس لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل چې دغه صندوق د هیواد د درو دېرش ولایتونو بزګرو ته د پور ورکولو لپاره جوړ شوی، څو بزګر وکولای شي خپل کرنې ته پراختیا ورکړي. ښاغلي راشد زیاته کړه تر اوسه نوي میلیونه ډالر په دې برخه کې بزګرو ته ویشل شوي دي او شاوخوا درو دېرش زره بزګر د دغه پروګرام تر کوشش لاندې راغلي. نوموړي وویل د دغه پورونو په واسطه د دېرش فیصد بزګرو اقتصادي وضعیت ښه شوی دی. او دا هم د کابل په بازارونو کې د اعتزاقي موادو بیې یو ومني بوجي قزاقستاني اوړه 1400، یو بوجي ورجه 1800، 14 لیتر غوړي 1100 افغانۍ، یو 50 کیلووي بوجي بوره 1550 افغانۍ، یو کیلو اوبلن غاز 23 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 50 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 45 افغانۍ. او دا هم د بهرنیو اسعارو بیې د کابل په بازارونو کې یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 55 پوله، یو پاوند 49 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ.
او سم د انصاف په لټه پروګرام ورپسې حقیقت څه دی مه هېروي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ور شام دې کې را باندې ورستې رشي او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلدونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
شبنم د لغمان ولایت د کچ عزیز خان د سیمې اوسیدونکو ده. شبنم وایي له دې عمله چې د دغې سیمې د ګل پاچا الفت په ښوونځي کې خزینه ښوونکي نشته نو کورنۍ ورته ښوونځي ته د تلو اجازه نه ورکوي. شبنم چا تلس کلنه ده وایي درې کاله کېږي چې ښوونځي ته لتلو محرومه شوې ده.
شبنم یم د لغمان ولایت د کچ عزیز خان اوسیدونکي یو زموږ ستونزه د خزینه معلوم نشتون ده.
څنګه ستونزه کورنۍ که په ښوونځي کې؟
زموږ معلومات خو د کور نه ده، د دې لپاره چې خزینه معلوم نشته نو د وزارت معروف نه غواړي چې یو خزینه معلوم ولېږي. ډېر بخښنه
ده. څو کاله کېږي چې درس نه محرومه شوې؟
درې کاله کېږي تقریبا چې درس نه محرومه شوې. ډېر علاقه لري د درس.
شبنم تاسو اوس کور کې؟
بلې کور کې. د پاکستان هغه تقریبا 9 کاله کېږي راغلی. هلته درې کاله مکتب ویلی وو، بیا دلته چراغ جوال څنګه شروع کړو، بیا شپه کاله دلته مې وویل. د شپه کال نه وروسته بیا مې نه دي پرېښود کورنۍ چې خزینه معلوم نشته. اوس په کور کې ناست یو. ډېره د ناامیدۍ احساس کوم چې مونږ ولې مکتب نه وایو.
اوس په کور کې درس وایي؟ زمینه درته مساعده ده که نه؟
نه نه، په کور کې درس نه وایي. خو کله کله بیا کتابونه ګور داسې مسلسل درس نه وایي کور کې.
نور نجونې هم همدا مشکل لري که یوازې تاسو یې؟
ها ډېر تقریبا لس پنځلس نجونې دي. د کور نه ممانعت کېږي. هو یوازینۍ ستونزه همدا ده چې خزینه معلوم نشته. هغه په وزارت د معارف یو خزینه معلوم ولېږي. ډېر به ښه شي. زموږ ستونزه تر هغې ورسوي. ها زموږ مکتب د کچ عزیز خان لږ بر هلته یو کلي دي، همالته موقعیت لري د ګل پاچا الفت په نوم. تر نهم یا لسم صنف پورې هلته درس شته خو خزینه معلوم یو دانه هم نشته.
هلته د نجونو بل ښوونځی نشته؟
زمون خلک اکثرت بې تعلیم دي، ټول ځوانان او دا سپین ږیري خزینه ټول. خو ما وویل چې کوم خزینه معلم دلته راشي مونږ هم باسواده شو. دام ډېر خلک کلي نیلام نه لرو، برق هم نشته زمونږ په کلي کې. کلات خو ډېر دی. یو اساسي مشکل همدا ده چې خزینه معلم نشته. کوم باسواد ښځه دلته نشته، فقط ټول ښځې او نجونې ټول بېسواده پاتې دي. مونږ هم تر نیمایي پورې ویلي، نور مې نه پرېږدي.
د بدخشان د کشم د ولسوالۍ وی وسیدونکو هم چې وینه غوښتل نومه واخیستل شي د ټلیفون په کرخه شکایت کاوه چې ورستوي سیلاونی د کلی مخته سرک وړي او دوی نشي کولای لسین اغاړه پوری ووزی او خوانځي ته ولاړ شي. زمونږ دی اوریدونکو چې وای د دولسم ټولګي زده کوونکو ده دا شکایت هم کاوه چې د کشم ولسوالۍ د جیم کلی د مخفي لسی انجونې زده کوونکو له دې عمله چې خزینه خوونکې نه لري نو د بل خوانځي نارینه خوونکو ته په داسې حال کې چې د سیمې خلک نیست مندی پیسې ورکوي چې دوی ته لیک لوست ورزده کړي.
مکتبی که ما دست میخوانیم یک دریا دماباین است.
یو سین د دو کلی ترمنز پروتی. هغه ښوونځی چې موږ پکې لوست کوو د سین اغاړې ده. نو کله چې سیل راغی د سین د دې لورې زده کوونکي له دې عمله چې سړک د سین اوبه وړي دي نو ښوونځی ته نه ستللی. موږ له مسؤلو کسانو غواړو چې د ستونزه وڅېړي. څلور ورځې دي چې زده کوونکي له درس نه پاتې دي. نه پوهیږو چې راتلونکي به څنګه سي.
مونږ د دغه ستونزو په اړه د پوهنې د وزارت لویان محمد کبیر اکمل سره یو مرکه کړې. اکمل صاحب، دلته د انصاف په لټه کې پروګرام ته یو دوه خویندو له لغمان او بدخشان نه زنګ والې. د لغمان نه شبنم وایي چې د ګلپاچا الفت په مکتب کې دا درې کاله له درسه پاتې ځکه چې هلته ښځینه ښوونکې نشته او کورنۍ اجازه نه ورکوي چې په هغه مکتبونو کې چې نارینه درس ورکوي دوی درس ولولي. تاسو څنګه د دغه مشکلاتو نه خبر یې؟ د دې مشکلاتو د حل دپاره به څه وکړي؟ یو بل یو چا د بدخشان د کشم ولسوالۍ د درې جیم نه زنګ والې. د جلی دولسم صنف کده وای چې دلته سرک سیل وړې دی او نور ځینې مشکلات هم دي. خو په سر کې به د لغمان ولایت دغه ستونزه وڅېړو. تاسو په دې اړه څه وای؟
مننه. اول کې خو دا ده چې متاسفانه په افغانستان کې د ښځو د بېسوادۍ د هغې پراخې کچې له امله چې موږ او تاسو یې لرو یو هم پخوا مو درلودله کمښت موجود ده د ښځینه استادانو په مختلفو برخو د افغانستان کې. او دا یو لامل د دې سوی چې لکه دې خور چې تاسو ته ټلیفون کړی چې ځینې کسان دې خپل اولادونه ښوونځي ته پرېنږدي او ځینې کسان دې له زده کړو بې برخې اوسېږي. د لغمان په ولایت کې موږ دا ستونزه ډېره غټه نه لرو. دا کوم مکتب چې تاسو نوم یې واخیست، ګل پاچا الفت مکتب، درسي چارې منظمې پر مخ روانې دي. بیا به هم زه پوښتنه وکړم د دې خور د ستونزې په اړه چې څه شی ده. اما هلته عملا موږ ستونزه کومه نه ده لیدلې او نه هم موږ سره څوک
تماس. یعنی تاسو دې مشکل نه خبر یې او دا نه یوازې ده بلکې نور جنکیان هم هلته درس نه پاتې؟
ما تاسو ویلې چې په ټول افغانستان کې متاسفانه د استادانو د کمښت په تیره بیا د ښځینه استادانو د کمښت ستونزه موجوده ده. دې ستونزې ته د پوهنې وزارت پاملرنه کړې ده. په ټولو ولایتونو کې په تر ټولو لرو پرتو ولسوالیو کې دارالمعلمینونه جوړ کړي چې د همغې سیمې د دولسم فارغینې راشي او هلته دارالمعلمین وایي بیرته استادان شي. کوششونه په مختلف شکل روان دي. هغو سیمو ته چې هلته هېڅ ښځینه متخصصینې او ښځینه استادانې نشته هغوی په فوق العاده لوړ معاش لیږل کېږي. خو بیا هم تاسو ته معلومات شته چې افغانستان د ښځو د سواد په برخه کې ډېره ښه مخینه نه لري. پراخه د بېسوادي د ښځو په منځ کې په افغانستان کې. نو په ځینو منطقو کې دا ستونزې ډېرې دي. د لغمان د استاد الفت ښوونځی چې تاسو وښود، خوشبختانه دا ستونزه پکې ستره نه ده. موږ تر اوسه دا ستونزه نه واورېدلې. داسې چې اوس تاسو راته ویلې، موږ به حتماً وګورو چې څنګه ده. او
په هر صورت خامخا دغه ستونزه به وي، ځکه چې هغوی وایي درې کاله کېږي چې دوی د همدې وجې نه درس ویلو ته نه ځي. نو تاسو به دغه ستونزه یعنی هواره کړئ. او په ټول افغانستان کې څومره ښځینه ښوونکي شته؟ د څه ارقام لري؟
بله، زموږ ټول دوه لکه 20,000 استادان دي. د دې استادانو 20% ښځینه جوړوي. یعنی له 2,00,000 شاوخوا کسانو نه چې زموږ ټول استادان دي، 20% ښځې جوړوي په ټول افغانستان کې. په ښارونو کې لکه کابل، دلته بیا فیصدي د ښځینه او په نارینه او چاته ده. یعنی ښځینه استادانې نسبت نارینه او ته ډېرې دي. خو برعکس بیا په ډېری ولسوالیو کې چې هلته ناامني ده، هلته بیا یوه ښځینه استاده هم په ځینو ځایونو کې موږ نه لرو. د دې ستونزې د حل لپاره همدغه یو لار ده چې دارالمعلمینونه ایجاد شي، چې دا کار موږ کړی. سو ډیر دارالمعلمینونه الحاقي او د دوی الحاقي مرکزونه مالته جوړ کړی دي او مالته دوی درسونه وایي چې معلمین مسلکي تر جوړ شي. او د دې ترڅنګ په هغه سیمو کې چې بيخي خزینه استادان نهسته، هغه ته موږ فوق العاده لوړ ماشونه تر $200 ورکو چې خزینه خو استادان یې تلاړي شي او هلته تدریس وکي او انجونو ته درس وایي.
او که د دوی دا مشکل حل نشو، نو بیا تاسو ته مراجعه وکي څنګه دوی سره همکاري وکي. او مهرباني اکمل صاحب، تاسو همیش
هغه چې تاسو د بدخشان پاک ویلې، د افغانستان د پوهنې وزارت رهبری هم د سلاونو په برخه کې او هم د ځمکې ودنې په برخه کې خاص هدایت درلودل. په غوښمه کې چې ښوونځي لمنځه تللي دي، هلته په فوق العاده بودیجې پر اساس ښوونځي جوړېږي. همدا نن چې ما د بدخشان د پوهنې له رئیس سره خبرې وکړې، په ارګو کې چې کومه ستونزه رامنځته شوې هلته هر څه په ټپه درېدلي، خو یوازې یو ښوونځی ده چې هلته موږ فعال کړی، زموږ خدمات جریان لري. او په ټولو سیمو کې څه چې په معارف پورې مربوط دي هغه موږ کوو، خو دا چې پل پلچک سړکونه ورانېږي، موږ همېشه له اړوندو ادارو نه غوښتي چې خپل کارونه اول خو دا ده چې وظیفه د یوې ادارې دا ده چې د یو سیمې لپاره خدمت وکړي په هغه خپله برخه کې، که د سړک جوړونې برخه یې، د فایدامي وزارت یا شاروالیان او یا هم که د پلونو برخه په هره مختلفه برخه کې، هغه څه چې په موږ مربوط دي هغه ښوونځي دي. خو بیا مو هم له ادارات نه غوښتنه دا ده چې هر هغه فکتور چې په ټولنه کې ښوونځي ته د شاګردانو د تګ مخنیوی کوي، د هغوی په لمنځه وړلو کې د
موږ احمد صاحب فکر نه کوي چې د دې ښوونځیو بیرته آبادول یا د سړکونو جوړول دا ټول یو وخت اړتیا لري؟ په سړو سیمو کې شاګردان له زده کړې پاتې کیږي، نو د دې مشکل د فوري حل لپاره باید څه وشي تاسو یې نظر؟
سړک جوړول دا زموږ وظیفه نه ده. موږ بې له شکه همیشه په کابینه کې هم هر ځای له نه یوازې دا چې له پراختیایي ارګانونو نه له امنیتي ارګانونو نه له ټولو غوښتي چې ښوونځي لارې پرانیستې باید
نه. نو کله چې دا زده کوونکي په د سړو سیمو زده کوونکي په دې وخت کې له زده کړې پاتې کیږي، دوی لپاره فوري باید څه وشي؟
زده کوونکي د مکتب او د معلم له نبود نه نه دي بې برخې. زده کوونکي تاسو چې اشاره ورته کړله په دغه مشخص ځای کې د پلونو د نه موجودیت نه ترسره کوي، او د پلونو جوړول خو د پوهنې وزارت کار نه ده. هلته والی موجود ده، هلته شاروال موجود ده، هلته رئیس د فایدامي موجود ده، هلته نور رئیسان موجود دي. هغه څه چې زموږ د امکاناتو او زموږ د صلاحیت په محدوده کې دي موږ په خدمت
یو. یعنې په راتلونکي کې به بیا دوی ته د درس زمینه د څه مساعده نه شي چې دا وخت بېرته جبران شي؟
هو،
دغه خور چې بدخشان موږ ته زنګ والی، دوی وایي چې په دولسم ټولګي کې د دري جیم پلیسي مخفي کې درس وایي. دا وایي چې هلته موږ مکتب د ریاضي او فزیک استاد نه لري، او د هلکانو له یوه مکتب دلته راځي. نو موږ چې په دې سیمه کې د خلک چې د خوراک ډوډۍ نه لري، په میاشت کې هر شاګرد 50-50 افغانۍ دغه استاد ته تنخواه ورکوي یا پیسې ورکوي. تاسو د داسې مسایلو نه خبر یې، او دغه موضوع په اړه به څه اقدام وکړي؟
هغه څه چې دننه په مکاتبو کې د استادانو او د شاګردانو ترمنځ کیږي په خصوصي شکل سره او اضافي وخت کې،
خصوصي نه ده تقریبا، وای ټول ته خبر دی، ځکه
په رسمي وخت کې هیڅ رسمي استاد له هیڅ شاګرد نه پیسې نه شي اخیستلی، غیر قانوني کار ده او هر مکتب کې موږ به مخنیوي.
نو تاسو به په دې اړه څه وکړئ؟
ما در ویل چې مخنیوی به وکړم.
داسې دی استاد ته خلیصي مخفي کې ماش نشي ورکولای د ښوونځي
یو استاد چیر چیرته استاد ده دغه جمع ماش اخلي، استاد ماش لري.
د دې مکتب مقامات دوی تصمیم نیولې د دې چارواکو د دې مکتب چې د بل مکتب نه یا د بل ښوونځي نه لیسي مخفي ته استاد را او میربان، یعنی تاسو به حتما دا مشکل حل کړئ.
بله بله.
کور ودان اقمال صاحب، ژوندۍ اوسې، ورځم په خیر.
السلام.
مننه. تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0822002022.
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت صدای پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د افغانستان د قانونو په استخراج، په دې برخه کې د ځینو ستونزو او د قانونو په خپل سر کیندلو خبرې کوو. د پروګرام میلمه مو د قانونو او پټرولیم وزارت مرستیال انجینر نصیر احمد دورانی دی. دورانی صاحب، ډیره مننه چې موږ د خبرونې میلمانه شوې.
شکر، تاسو راه مننه
کور آباد. په سر کې وایي چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې لخوا د افغانستان د قانونو قانون تصویب شو، د دې عمده ګټې به څه وي د قانونو په برخه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه راکړئ تر هڅه د مخه د افغانستان د ولسي جرګې له ټولو غړو نه مننه وکړم چې د دې قانون په تصویب کولو کې، خاصا د تېره هفته کې چې شخصا دوی سره په تماس کې مولې زلي مسلو کړې او یو مثبت جواب یې راکړ، دا قانون یې پاس کړ.
له بله پلوه دا قانون د افغانستان د اقتصاد لپاره یو ضرورت و. تاسې پوهېږئ چې هر هغه سرمایه ګزار چې راځي په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي، هغه خپل د ځان د خپل دارایی او د خپل سرمایه ګذاري د تضمین اړخونه لټوي.
تاسو وایئ چې دا قانون د بهرنیو پانګونې ضمانت کوي؟
د بهرنیو او داخلي دواړو. کورنۍ او بهرنۍ دواړه سرمایه گذار که بهرنۍ وي که کورنۍ وي د خپلو درایانو او شتمنۍ او د خپلو سرمایه گذارۍ د ضمانت اړخونه لري.
یعنی د قانون تر اوسه ولې نه تصویبېده ولې داسې ځان پکې راغی؟
دا چې ولې ځان پکې راغی دلیل زه هم نه پوهېږم، اما تاسې پوهېږئ چې د ما تصور دا ده چې که شورای وزیران و ځکه تقریبا پنځه شپږ میاشتې په شورای وزیرانو کې څو ځلې کښته پورته شو او په دې قانون په تفصیل سره بحث وسو او په زیاترینو د وزیرانو د شورا په مجلس کې ما هم حضور لرم ځکه چې زه تخنیکي برخه مې د دې قانون په رابطه سره معلومات ورکوم. او د ما تصور خو دا ده چې هر هغه څوک هغه قانون چې د ملت سرنوشت پورې مربوط کېږي باید په ډېر دقت سره وڅېړل شي او په دې کې باید دقت وشي.
بلی، داسې ویل کېږي چې ځینې کړیو نه غوښتل چې افغانستان د قانونو قانون ولري، تاسو یې تاییدوئ؟
کېدای شي دا هم یو لاغنه وي، خو زه کوم اسناد په دې رابطه نه لرم، اما کېدای شي دا یو دلیل وي.
بله، درانه صاحب، که لږ د غیر قانوني کیندنو په اړه باندې خبرې وکړو، په دې وروستیو کې داسې راپورونه لرو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې معدن یا کانونه په غیر قانوني ډول استخراجېږي. وروستۍ پېښه د سمنګانو په دریسوخ ولسوالۍ کې چې هلته په غیر قانوني توګه معدن استخراج کېده او بیا هغه معدن ولوېده او څلرویشت کسان پکې ووژل شول، څه علت دی چې د غیر قانوني کیندنو مخه نه نیول کېږي؟
د غیر قانوني معدنو د کیندلو دوه دلیل کېدای شي. عمده یو خپل حاکمیت ده، ځکه تاسو پوهېږئ چې معدن زموږ په هغو منطقو کې موقعیت لري چې هلته مشکلات دی، امنیتی لرو، ستونزی لرو، یا پا سرداتو دی یا پا غروه کی دی. او دوم تشویقی جنبه دیو اقتصادی مافیا و ده چه ده دوار لاس بلاس ورکی،
یعنی مخی که سرای و قالی نیول کی گی زکه چه مگا امنیتی کسان لرو، سرحدی پولیس لرو، نور افغان امنیتی زو اکون اقوز تقریبا درینیم لکه تشمیر رسی گی
دی که هیچ شک نسته. اما که واقع بیرانه قضاواتو کودی مگا امنیتی ارگانو تا هم دی تعداد امنیتی ځواکونه ته نور هم ډېرې مهمې وظیفې ورپه برخه دي چې هغه هم باید انجام کړي.
بله، داسې هم ویل کېږي چې خپل حکومتي کسان، حتی حکومتي ځواکونه یا امنیتي ځواکونه په یو ډول سره په دې غیر قانوني کیندنو کې لاس لري. تاسو داسې راپورونه لرئ؟
تایید نه کوم، ردوم یې هم نه، ځکه چې قاچاق چې کېږي هغه وړه شی نه دي چې په جب کې،
داسې یو شی نه دي ځکه چې تاسو ویل چې په جب کې استخراج شي، کله چې له سرحدونو څخه کرومایټ بهر ته ځي دا په موټرو کې ځي، په وړو موټرو کې نه ځي، په غټو موټرو کې
دقیقا، ځکه ترانسپورت دي غیر اقتصادي ده که په وړو موټرو کې وي، نو په دې خطر سره دې معلومیږي چې محلي امنیتي ارګانونه شاید ورسره په تفاهم کې وي.
نو تاسو دغه اندېښنه ولې کورونا شر وزارت سره مطرح کړې نه ده؟
دا اندېښنه موږ نه تنها کورونا شر وزارت سره، بلکې دفاع وزارت سره، ملي امنیت سره او شورای امنیت سره هم موږ مطرح کړې ده. او په کراتو کراتو
د هغوی ځواب څه دی؟
خب متفنه راکړي چې موږ په دې باره کې تلاش کړو،
اما متاسفانه کوم ځای نه دی نیولی.
متاسفانه تر اوسه پورې تر هغه پورې سره یې په قانی وي نتیجه نه ده ورکړې.
بله، فکر نه کوئ چې قانون وزارت په دې برخه کې یو ډول سهلنګاري کوي؟ تیرې رهبرۍ د وزارت د همدې وزارت د یو سلو دیرشو کسانو لست برابر کړ چې په غیر قانوني کیندنو کې لاس درلوده، اما د هغې لست سرنوشت تر اوسه هم معلوم نه شو.
یو سلو دیرش نه بلکې څوارلس او څو نقاطو غواړم در اصلاح کړم. ای کاش یو سلو دیرش وای او د وزارت معدن باید په ډېر سرعت سره ویم چې دا موږ خپل مسؤلیت خپل وخت سره ادا کړی ده او امنیتي مقامات ته د موږ دا ټول مسایل ویلي دي. او تاسو ویلي چې وزارت معدن یو اجرایی امنیتي وزارت نه ده، بلکې دا یو اقتصادي وزارت.
یعنې تاسو هغه د یو سلو دېرش کسیزه لست برابر کړی و چې بیا مو د چارو ادارې ته وسپارو، اما خپور نه شو. د دې علت څه و؟ په تاسو باندې فشار و چې دا خپور نه کوي او که ځینو نورو کسانو نه غوښتل چې
د موږ وظیفه دا وه چې په اساس د حکم د نه پوهېږم څوک نمبر مصوبه وه چې موږ باید د دغه غیر قانوني کندلو هغه فهرست برابر کړو او د امور ادارې ته وسپارو. موږ خپل کار انجام کړی ده. دا چې دوی ولې نه ده خپل کړی دا کېدای شي دوی نه پوښتنه.
فکر کوئ په دې کې تاسو خپل مسؤلیت ادا کړی او دا چې نه ده خپور شوی دا د چارو د ادارې مسؤلیت ده؟
دقیقا، کاملا موږ خپل مسؤلیت ادا کړی.
بله، جناب درانی صاحب، په دې وروستیو کې په میدان وردګو ولایت کې په جلریز ولسوالۍ کې دوه ایټالیان او ورسره درې افغان ملګري ونیول شول چې هلته د وروستیو راپورونو په اساس د معدن د کشف لپاره تللي و. دا هم د غیر قانوني کیندنو یو مثال دی. فکر نه کوئ چې بهرنیان هم په یو ډول په دې ډول قاچاق کې لاس لري؟
کېدای شي. زه چون په دې مسله کې دقیقه معلومات لرم، ما هم د مطبوعات لرنه سار په اخبار کې ولوسه چې دوه ایټالویان له دوه افغانانو سره هلته د میدان وردګ ساحه کې چې د مرمرو معدن دي ګرځېدل، او خوشبختانه چې د میدان وردګ ولایت مسؤلینو دوی نیولي.
هغوی ویلي په خپلو خبرو کې چې د قانون وزارت نه اجازه اخیستلې وه.
موږ سره هم د میدان وردګ د ولایت مقام دا تماس ونیو، موږ دا رد کړه، موږ هیڅ نه وه اجازه چاته نه ده ورکړې، کوي چاته اجازه ورکو مکتوب ورکو. ټولو ولایتونو کې په نامه د معدنو د ریاست یو اداره لرو، یو دوی مکلفیت هم داره چې په دې رابطه سره معلومات جمع کړي او موږ ته راوسپاري، او موږ هفتهوار د مسایل ټول مربوطه ارګانو سره.
بله، په دې وروستیو کې د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلینو وویل چې هر ورځ سلګونه ټنه کرومایټ بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته قاچاقېږي. تاسو یې تاییدوئ؟
بله، یقینا تایید او زکستا په بیا امن ساحو کې دی، او متاسفانه چې محلي ارګانونو نه یا عاجز دي یا شاید
ولې افغان حکومت خپل په دې تیګو باندې سرمایه گذاري نه کوي. هلته عملا تاسو نه ځي د تیګ نه را استخراجوي او بیا په قانوني ډول په نورو هیوادونو نه پلوري.
او خو دا چې په اساس قانون دی اساسي ذات ماده نشي کولی په خپل سرمایه گذاري کې برخه واخلي، ولې موږ کولی د سکتور خصوصي ته وسپارو. خو سکتور دی خصوصي هغه وخت ځکه کوي چې هلته امنیت وي او هلته امکانات دي چې په معدن باندې حاکمیت ولري، اما په کوم صورت کې چې موږ حاکمیت یې معدن ونه ساتلی هیڅوک هم سرمایه ګذاري هلته نشي کولی.
یعنې که موږ وایو چې په سرحدي سیمو کې د نامنې له امله دا قاچاق کېږي، شاید یو څه منطقي دلیل ورته ولرو، اما کله چې په میدان وردګ قاچاق کېږي، لوګر کې قاچاق کېږي، یا هم په خوست کې قاچاق کېږي، فکر نه کوئ چې په دې برخه کې حکومت بې پروايي کوي؟
زه فکر نه کوم چې حکومت بې پروايي کوي، خو اما مشکل دی توانمندی ده و تاسو پیگیسی پا میدان وردگ و لوگر که امنیتی ستونیسته.
بله جناب درانه سیب، دا محل افغانستان پا چو کانون باندی عملا سرمایه گذاری روانه ده، او چو کانون ده استخراج پا حال که دی؟
ده استخراج پا حال که هیچ مادن نست، کم چه لوی مادن دی، وال متواله و متوسط مادن ندیر دی، اما لوی مادن نو که دی میسو آیناک دی لوگر تشویق سی پنځه کاله مخکې قرارداد یو څه، او په دې کې اوس کارونه روان دي، مقدماتي کارونه روان دي، او امیدوار یو دوه کاله بعد موږ کولای شو اولینه تجارتي تولید ولرو.
بله، کله چې د مسی عینک قرارداد امضا شو له چین سره، هلته ویل شو چې په 2013 میلادي کال کې به د دې کان عملا استخراج پیلېږي. څه علت و چې تر اوسه وځنډېده؟ دا د یو نیم کال په تیر شو.
دا دقیقه مسله ده، د دې دوه درې اړخ دي. اول اړخ عدالت سي په کوم وخت کې دا قرارداد امضا شو دي 50 کلو لپاره د عملی جنبه نه لرله تاسف سره، او بل دا څوک ملامتونه ځکه دا اولین یو د مدن کاری پروسه او تجربه یو کې، خو په څنګه کې څو تعهدات نورو چې هغه سبب دي چې باید مدن کاری شاته ګوږي. اول موجوده دي ماینونو ډیر زیات ماینونه فرسوي، دا ساده تشبیه دلته بن لاګن وشي،
دا ماینونه په خوانی ماینونه وکړي چې فرسوي.
نه نه، دا په خوانی ماینونه دا ګوري تاسو چې بن لاګن دلته وشي، دا ټول صحیح مدن کا ماین فرسوي. دا ماینونه په دومره حد کې وو چې تقریبا په ملیون متر مربع صحیح دی، ولی لبل تر تاسو پیږي چې خارجي سره ګزار راځي، خدای مکه یو نفر مرسي دا د ملک یو خراب.
پروس کال موږ داسې راپورونه هم درلودل چې چین خپل کارکوونکي له عیناکو له مصر څخه ویستلي وو، خپل هیواد ته بیرته ستانه شوي وو د نامنیو له کبله. اوس څنګه د دوی کارمندان په ساحه کې شته عملا کار کوي؟ د اکتشاف
بیا د نامنۍ سبب زه قطع نه تاییدوم، کوم امنیت چې په عیناکې ده شاید کابل کې نه وي. هیڅوک دې مثال نشي راوړلی چې حتی د یو کارګر پزه هم ویلی شوی وي، دا دلیل نشي کېدلی. ولې مخکې سم عادت وکړو چې دی ماینونه درلودل په منطقه کې، او په عین زمان کې باستانی آثار چې سبب دی سبب چې هغه کومې ساحې چې باید موږ معدن کاري ته لاړ شو هغه ساحې دوی اکړي، او موږ هغه پروتوکول د برلین د آثار د برلین دا امضا کړی ده، موږ تایید یو پکې باندې موږ چاره نه لرو. او دا دومره زیات دي چې تقریبا درې کاله موږ پلس یعنې پلسګونو میلیونه ډالر په دې مصرف کړي، دا اوس هم تاسو وګورئ 500 نفر کار کوي او دیو په حفریاتو کې موږ مکلف یو هغه کوم ستاندرد چې د آثار په ساتنه کې ایجابي هغه به تطبیق کړو، اما متاسفانه چې دغه آثار مطلقا د معدن په سر وړي.
یعنې دا چې استخراج یو کال دوه کال وځنډېده، د دې علاوه دا چې هغه په قرارداد کې ستونزه موجوده وه او که ځینې نور عوامل هم درلودل،
د آثار باستاني موجودیت په ساحه کې، د ماینونو موجودیت په ساحه کې،
دوار لاس پلاس ورکل چې
تاسو ویل چې اوس شخو خوښ پک سو کسان د عیناکو د مس په سیمه کې کار کوي په دوه کې خپل چینایي کارمندان همشته او کارونه په کومه سویه دي
د چینایي کارمندان په دوه دیس پندیس کسان چې هغه خپل تخنیکی اړخونه د خپل پروژې په مخ بي امدالور متوقي ټول د آثار په وستلو کې کار کوي او موږ تقریبا په حدود 20 کس خارجي متخصصین استخدام کړي چې زیاتره د تاجکستان دی او ندی دوی کار کوي او د آثار باستاني غواړي چې موږ راوباسو
او څه وخت به عمل استخراج پیل شي
امیدوار یم د موږ خپل پلان خدای ته سکال البته ټول آثار نه خلاصيږي دا ممکن دوه نیم کال نورم دوام وکړي خو هغه ساحه چې موږ په اولویت کې ده او باید اول دفتر کار په شروع کو د ما امیدواري ده چې سکال د جولای یا د سپتمبر تر میاشتې پورې دغه منطقه پاک کو او موږ خپل عملی کارونه چې ماده کاری لپاره ایجابي شروع کو
یعنی تاسو وایئ چې په 2014 میلادي کال کې به د مسو عینک استخراج پیل شي
نه خیر استخراج نه بلکې مقدماتي کارونه دي او استخراج د 2014 په اخر کې یا 2014 په ابتدا کې به ان شاء الله متوجه
کوو ابتدایي کارونه خو اوس روان دي تاسو
ابتدایي کارونه خو ګوره یو هغه دي چې تاسیسات جوړې مثلا ساختمانونه جوړې سرکونه جوړې یو درې چې مادنکاری ته ذمہ دار ته سيزي بیا خپل استخراج معدن اې دې لپاره هغه صحیح جوړې دا بیا بیل فاند او
بیل نه هغه بیل ابتدایي کارونه دي اوس روان دي
دا بیل ته کار
بله کورابات کلک د حاجګکو د کان پاله راته وای او د بدخشان د طلا پاله باندې همداشان د زرکشان د مس پاله هغه قانونا څنګه شول
تاسو په دې سي دیو موږ پروسه کال اعلان کړو مطابق د خپل پلان موږ خپل پروګرام نه په مخبوط لو دي کمپنی سره موږ هغه خپل مذاکرات هم نهایی کړی دي او منتظر دي پاسکول دی قانون ته امیدوارم چې وسه سره زار به تراسي او موږ سره له خیر سره اخري مرحله دی قرارداد بحث به وکړو او د کمیشن دی په وزارت دی معدن هم پاس کړی دا ان شاء الله دی وزارت به کابینت وړاندې وکړي کابینه به
په دې ورسې کې دا سویل شول چې د چوند اوسنی حکومت د واک لږه موده پاتې ده او نشي کوي چې د قانون په برخه کې لدی ورسته لوی قراردادونه امضا شي دغه پریکړه به ستاسو په کارونو باندې سمرا سره کی
کامل منفی ده کدا غسل معدن آماده یی دي چې موږ شورای وزارت ته وړاندې کړو کدا په هغه دوی تایید نه کی معنی
دا چې موږ کوم خبره
په بدخشان لکه د عاجګا لکه د بدخشان لکه د زرکشان او لکه د شایلاد هرات دا هغه معدن چې اندر کابینه فیصله ته منتظر دي که خدای وکړي دوی دا تصیب فیصله وکړي چې دي کې مخته فیصله را نه کی او تصیب نه کی یقینا د دې معدن قرارداد نوی حکومت ته پات کیږي
بله خلکو تاسو ډاډ ورکوي جناب درانی صاحب چې تاسو به لدی وروسته د قانونو د غیر قانوني استخراج مخه څنګه نیسئ او د کوم قانون باندې چې اوس مقدماتي کارونه روان دي څه کارونه به کوي ترڅو هغه ژمنه چې کوي چې په دوه کالونو کې یا په یو نیم کال کې به د دوی استخراج هم عملاً پیلېږي خلکو ته مو ډاډ او ژمنه څه ده
زما خلکو ته ډاډ نه بلکې زه غواړم چې خلک ما ډاډ حاصل کړم چې خلک لموږ سره لاس یو کی او خپل امنیتي ارګانو سره لاس یو کی او دغه غیر قانوني کندونه پرارته دي لموږ سره همکاري کوي ترڅو وګړي درو او ملي شتمنۍ حفظ کړو
ډیر مننه کورن آباد زموږ د دې اونۍ د حقیقت څخه د پرګرام همدلته پاتور رسیدې لخپل میلمه د قانون او پټرولیم